افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. اول چې د جوزجان ولي وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. په سیمه کې د داعش د ماتېدو په اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیستی. دغه راز د جلال آباد د ننګرهار ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه هم ځینې اقدامات شوي. دا هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني ته یوه میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرې با ظاهر د خبرونو اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم سوي داعش وسلوالو شمیر نن ماپښین 250 تنه ته ورسېد. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ او د ایران پارلمان د دغې ود ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او د اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو نارضایتیو ته ځواب ووایي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې دولت ته د تسلیم سوي داعش وسلوالو شمیر نن ماپښین 250 تنه ته ورسېد. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل چې په تسلیم سوي کسانو کې دیرش ښځې هم شامل دي او مهم قمندانان هم پکې دي. دوی د سحر څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سوال. مولوی عزیز رحمان په دوی کیسته چې د هغوی عمومي امر دی، مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکښسته. د درزاب امنی قمندان زیاته کړې چې ټاکل سوی دغه کسان شبرغان ته انتقال سي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیر شپې په جګړه کې دوه شپېته تنه داعش وسلوال چې یو ویشتنه بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوي دي. دیارلس تنه وژل سوي او 50 نورې لا ترک دي. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د ملګر ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجری لمریز کال د حمل 1.5 نیټه د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له قوله راغلي چې وایي دا اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو مهم اقدام دی او دا چې ملګري ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه شي. د لوګر سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیر شپې عملیاتو پر مهال 8 تنه وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد سی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
برکی برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایی او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړي کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په فایل کې په تعداد د 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمیر سلا او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوندۍ نیول شوي دي او وایي افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کم زیان نه دی رسیدلی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 1499 کال د کانکور پاسمیانه کې د څباندې 1500 ګډونوالو له ډلې څخه شاوخوا 6000 کسان د لوړ زده کړو دولتي موسسو ته بریالي سوي دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزیر د کانکور پاسمیانه د نتایجو د اعلان پر مهال ویل چې د ګډونوالو څخه 12000 نور کسانو نیمه عالی موسساتو ته هم لار پیدا کړې ده. د دې پاسمیانه د نتیجې لمخې د کابل ولایت اوسیدونکو تخمینه د سرجنې کانکور عمومي اول نمره اعلان سو. زموږ خلاصه د رادیو لري. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژور اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل سوی له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او د دغه هیواد د پولي واحدیا کرنسي د بیساری لویدو پاره او پښتل سي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن دا راپور ورکړی دی. دغه راپور لمخې به د ایران ولسمشر څخه دا وضاحت هم وغوښتل سي چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو دوه کاله وروسته لا ولې ایراني بانکونه نړیوالو مالي شبکو ته محدود لاسرسی لري. وروسته لغه چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې د ایران د اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران د نورو بندیزونو د لګېدو ګواښ وکړ. د روحاني اداره له سختو انتقادونو سره مخامخ ده. او فیسبوک وایي چې داسې هڅو ته متوجه سوي چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شایي دا هڅې د روسیې لخوا وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 تقلبي پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړای سویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو دمخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد سوي دي. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا 3 وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیا تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشي ټاکنو کې په لاس وهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیا تل دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د جوزجان ولی وای د شپې دی ولایت کې بشپړ مات شوی دی.
په درځاو او په قشتپک کې کومه د داعش ډله موجود نه دی او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د وسله والو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپله روسیا په دې کې داخله ده، دوی په زپول کې په دې کې شک نه لرم.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر اخیستی. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، د ولایت امنیت د ټینګښت لپاره هم نوي اقدامات شوي، خو آیا دغه اقدامات کافي دي؟
دښمن د پلانونو کښتول سندولو له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت تامین د پولیسو وظیفه ده.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام سره، آیا د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو انتخابات به سم ترسره شي؟
یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي او یا که ټاکنې په خپل وخت سره کېږي، هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي.
د هم اوري چې د ایران پارلمان ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیم شوي دي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم ویلي په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیات هم ژوندي نیولي دي. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی، له مزار شریفه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي هم د شي بار سره د ټلیفون په لیکه دی. حبيب زاي صاحب، د سیمې وضعیت څه ډول دی؟
سلام تاسو ته نوري صاحب او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لا تیر را په دې خوا په جوزجان ولایت کې د تاسو ولسوالۍ څخه حکومت تقریبا 250 د ملا مولوی حبیب الرحمن پمشی او د هغه د مرسیال مفتی نعمت الله پمشی دولت ته تسلیم شوی دی. او په پام کې دا د جوزجان امنیتي چارو کوایل چې دا کسان به نن شپه د جوزجان مرکز ته را انتقال شي. په 250 کسانو کې چې دولت ته را تسلیم شوی دی، کابو 10 تنه یې ښځې دي او د دې تر څنګ بهرني جنګیالي هم پکې شامل دي.
بله
بله حبیب زه سپ تاسو له د دوی د دوه کسانو د تسلیمې دوه چې د مولوی مو بخی د مفتی نعمت الله هم چې د دې دلی مرستیالو په سیمه کې فعالیتونه کول د سې ویل کیږي چې مخکې هم د دولت تسلیم شوی او د طالبانو په لیکو کې جنگیده
مولوی نعمت الله تقریبا اوو کلن را په دې خوا د دولت په ضد د جوزجان او سریپول په سرحدي سیمو کې همدارنګه په قوشتېپه او درزب ولسوالیو کې د خپلو جنګلیو سره یو ځای د حکومت پر وړاندې جنګېده. خو کابو دوه کاله د مخه یو څه د ولسمشر لون مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم ته په جوزجان ولایت کې تسلیم شو، خو د ځینو نارضایتیو له امله بېرته له دولت څخه راووښت او د داعش لومړی ګروپ د ده په درزب ولسوالۍ کې جوړ کړ، او نه یوازې د دولت پر ضد بلکې هلته د طالب وسلوال مخالفینو پر ضد هم فعالیت ترسره کوه. او دا کسان چې دولت ته را تسلیم شوي دي د دوی مشر مولوی حبیب رحمان کوي چې د شمال په سطح د داعش ډلې مشر بلل کیږي.
تاسو چې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت له نږدې تعقیبوي، اکثره وختونه راپورونه مو ورکړي دي په سیمه کې دغه نوی پرمختګ جوزجان چې ناآرام و د داعش د وسلوالو د فعالیتونو له وجې او دغه راز د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړو له امله ډیر خلک دې ته اړ شوي و چې خپلې سیمې پرېږدي، سیمه ډیره ناامنه وه. دغه وروستی پرمختګ به په مجموع کې په ټوله کې د افغانستان شمالي ولایتونو د امنیت باندې څه ډول اغیز وکړي؟ څه وایي په مزار شریف کې چارواکي؟
نوري صاحب ته چې داشتلې د جوزجان ولایت د درزب او قوشتېپه ولسوالۍ څخه په نورو شمالي ولایتونو کې لکه سریپول، فاریاب او په تیر کال کې په مزار شریف کې هم خپل فعالیتونه کنټرولول، او دوی اوس مهال د معلوماتو پر بنسټ او هغه اداوي چې شوي دي د طالبانو د چې طالبان او داعش ترمنځ جګړې له تېرې شپې تردمه زور اخیستی و دا ډره مجبوره شوه چې دولت سره یو ځای شي. نو په بلخ کې په نور شمالي ولایتونو کې له ملکي کسانو سره او د مدني ټولنو له فعالینو سره چې موږ کومې خبرې درلودې، دوی ویل چې دغه یو ځای کېدل له دولت سره د داعش ډلې د مجبوریت له مخې دي، او د وخت په تېرېدو سره او د زمینې د په مساعدېدو سره به ګمان دا کېږي چې دا ډله بیا هم له دولت څخه جلا شي او خپل فعالیت دولت په مقابل کې او حتی د طالب ډلې په مقابل کې ترسره کړي، ځکه چې تر دې پخوا هم مفتي نعمت الله ورته عمل ترسره کړی و. په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول کوم چارواکو سره چې د شیخ قلدو له مشرانو سره مو خبرې درلودې، دوی د دې ډلې یو ځای کېدل فلحال د شمال زون د ولایتونو امنیت ته ښه ګام او ښه پیام بولي.
د داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو یا په شمال کې دوی د دغه مرکز د لمنځه وړلو لپاره طالبان له مختلفو ولایتونو سره راټول شوي، او شاوخوا 4000 دغه راز ویل کیږي چې د طالبانو د سرقته هم د هلمند ورغلی و. څه راپورونه لري چې آیا دوی په سیمه کې پاتې دي او که چیرې دغه وروستیو عملیاتو وروسته له سیمې وځي یا وتلي دي؟
نوری صاحب، داعش ډلې د جوزجان ولایت په درزب ولسوالۍ د سردرې او مغلي سیمه کې د دوی هغه اصلي مرکزونه وو، او څرنګه چې ما څو شېبې د مخه د درزب ولسوالۍ له امنیت قماندان تورن اسماعیل سره خبرې درلودې، هغه ویل چې تقریبا له بادغیس، فاریاب، سمنګان، بلخ او ځینې نورو شمالي ولایتونو څخه تقریبا 4500 طالبان راټول شوي وو، او د دوه شپو را په دې خوا د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف په درزب او قوشتېپې ولسوالۍ کې همدارنګه د سریپول او جوزجان ترمنځ په ځینو سرحدي سیمو کې خپل عملیات د داعش په وړاندې ترسره کړ، چې له همدې وجې دوی مجبوره شول چې یو تعداد چې پکې بحریانان هم شامل دي طالبانو سره یو ځای شي، او ځینې نور چې د مجبوریت له مخې له دولت ته تسلیم شول.
بله مجیب الرحمن حبیب زای له تاسو یو دنیا مننه له مزار شریف د ازادي رادیو خبري یالو چې د جوزجان د وروستي وضعیت په تیر بیا د درزاب ولسوالۍ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش اصلي مرکز پکې د وسلوالو طالبانو له خوا لمنځه وړل شوی دی. په دې اړه نور معلومات وروستي معلومات را سره شریکول. مخکې د جوزجان له والي سره هم په دې اړه مرکه وکړه. د جوزجان والي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په دې ولایت کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ دی. لطف الله عزیزی وویل د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره ښایي امنیتي وضعیت ښه شي، خو دی فکر کوي چې له دې وروسته ښایي بیا هم دې ته اړتیا وي چې په سیمه کې عملیات دوام ومومي. ښاغلي عزیزي وویل
اوس الحمدلله د خدای سره د زرزاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی اگر مونځه ورېدلې دی خاطر شوه ده او تقریبا 200 کسان زیاده تا دولت ځواکونه تقسیم شوه ده او په دې حقیقت په درځو او قشتپک کومه د داعش دله موجود نه دي او ختم شوه ده مګم د طالبان دله برای او د درځو قشتپک اوس هم ډیر دي. مونږ هغه وخت پورې خپل حل زلو ادامه ورکو او خپل تلاش کوو چې د طالبان دله مغز سره ختم شي و هغه تا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي.
د جوزجان والي لطف الله عزیزی او چې شیبه مخکمه ورسره خبري وکړي. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یادایش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې ایا کمې شي؟ په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان سره مرکه کړې. ښاغلی امان، لومړی د وروستي پرمختګ په اړه وایي.
چې معلوم شو دوی خپل عراضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم سوی دی تقریبا چون دو درې علت او یو خو په همدغه ډول ټول د ورځو کې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیول ورته هغه کومې لارې د اکمالاتي چې هغه په باندې پته سوی وي نه بل اړخ نه نه بلدي دي راضي وه چې یو تهران ارجیان دي په دې کې فعلاً تر اوسه پورې نه دي ویل سوي دي اما کومه اطلاع چې ما اخیستې ده هلته خارجیان هم پکې دي چې هم نه بلدي دي راضي سره وه بنان دوی مجبوره سوله
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل او دا هم ویل کیږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سری قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه. ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه؟ یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه؟ دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کیږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري او ویل کیږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کې هیڅ شک نشته لکه موږ مخکې چې اشاره ورسره وکړل چې تقریبا په دې 45 ورځو عمومي جنگ کې او هغه قوتونه د طالبانو سره عمومي ولایتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول سي وو او دوی له مختلفو چې خپل جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې او شک پدې کې نه غنم لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي و مخکې هم چې دغه شواهد و دي روسي له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې سلاګانې چې ورکړل شوې طالبان ته او طالبان هم په هماهنګي باندې د دوی د مرکز ته څنګه ته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي خپل ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان خپل روسیا په دې کې داخله ده دی په زپول کې زپول کې شک نه لرم ولې دې بودن البته زخت زیات خطر ویني د دوی هغه شرط سوای دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و هم د روسان لاس پکې و او هم دا کوم ولای ملکونه سیالته دي ګوانډیان دي سره د پخوانی شوروي او د نننۍ روسي سره دوی تنهتلا د لاندغه سه یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د اوایي له طرفه دی وزه پلسوله د خپل د بین المللي دوستانو له خوانه وزه پلسوله په بدخشان کې هم
د امنیتي چارو کارپوه امر الله امانو چې په جوزجان ولایت کې د داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د داعش په ماتېدو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې یو څه رفع شوي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. له ښاغلي امان سره بشپړه مرکزي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
پر جوجان سربیره د غراز ننګرهار هم د داعش یو اصلي مرکز ګڼل کیږي. داعش چې په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره راوټوکېد په وروستیو کې په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي. وروستیو څو حملو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار او جلال آباد امنیتي وضعیت په پام سره امنیتي چارواکو نوي اقدامات وکړل. د ننګرهار د جلال آباد امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. خو یو شمېر لوري په دې انتقاد کوي او وایي چې دا د ملي اردو دنده نه ده چې د ښار امنیت وساتي، بلکې د پولیسو او د اکتشافي او دغه راز د استخباراتي ادارو انکار دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې اوري.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبرې په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیح الله زمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده. خغلز مرید ننګرهار ولایتی در هم پخپلو چارو کې پاتې بولی او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتی ادارې درسنګ په امنیتی بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتی ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبه ورځې د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تېرو دریو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدن اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنیو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تېرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبلا وخته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډله ییزه حمله کې چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په دوام من توګه منسراشي. امنیت رامنځته شو هلته د تنفیذ قانون مسؤولین او خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
ښاغلی رتمنش وایي داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزو ته په پام سره د راتلونکي کال په پیل کې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هغه به شفاف وي. په دې اړه د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونو اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1499 هجري لمریز کال د وري په 1 دېرشمه ترسره شي. نور حال د رحمت الله افغان پر پټ کې
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د ځینو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نه سي.
ولسمشری ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي. خپل دغه نور سیاسي حکومت نه دی باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده. نړیوال ټولنه خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي. یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1990 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان دې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولی غټه ننګونه چې زمونږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوی نه ده، موږ طرح د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریک وو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو، او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي، نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي.
و مردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشری او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري. نن اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د روان کال د وري په 1 ترسره شي، خو یو شمېر بنسټونه لکه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو پر انتخاباتو چې انتقاد کوي چې د کمیسیون تر اوسه ورته پوره تیاری نه دی نیولی، بیا یې هم د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. و مردل چې د افغانستان د آزادو او نه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې دی په دې کې شک کوي چې کمیسیون به وتوانېږي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. د موضوع نور تفصیل عصمت سروان اوروي.
د ایران د اسنان نیمه رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له ښاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت د بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همداراز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غښتلیو هیوادونو سره له اتمي موافقې 2 کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د ایران پر ضد یې د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه، د ریال د ارزښت د سخت کمېدو له کبله تر فشار لاندې دی. یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د اصفهان او کراچ په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خپرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122 زره ریالو ته وخوت، د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیکې له ولسمشر حسن روحاني څخه د نهایي هلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحاني حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سږکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت، د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهره کړې وې.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکارې زرغونه منګل ته سپارم چې راتلونکي او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. زرغونه جان ښه راغلاست.
با تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی.